قدر منوریدن کو ترار چلم ری زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی اومنی نن د چهارشنبه ماښام د 2020 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 23مه چې د 1499 هجري شمسي کال د میزان د میاشتې د 10 نیټې سره برابره ده دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې مهمې پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کارپو او په اروپا کې د حقوقدانانو د ټولنې د مشر ښاغلي میر عبدالوحید سادات مرکه دا چې په دغه اونۍ کې د افغانستان د وتلي پیاوړي او مشهور لیکوال ادبي او سیاسي شخصیت ارواښاد پروفیسور رسول امین تلیندی په دې اړه په کابل کښې د افغانستان د وتلي تکړه شاعر لیکوال او ادبي شخصیت ښاغلي استاد حبیب الله رفیع خبرې د ارواښاد رسول امین د شخصیت او د هغه د کارونو په اړه. د روغتیا په خپرونه کښې به د کورونا د وبا په اړه د یو شمیر ډاکترانو نظرونه او معلوماتونه او په آخر کښې به د نجیم په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو خبرونو په افغانستان کې تاوتریخوالي او د ملکیان د مرګ ژوبل په زیاتېدو مقالې خپرې کړي دي. له دې ډلې سټارس انډر سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا یو نیم میاشتې راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرچکیان د سپتمبر له 12مې د قطر په پلازمېنه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور کې دننه افغانستان کې تاوتریخوالي زیات شوی دي. سټارز انډر سټرایپس هم د نامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې ده. یو په کندهار کې د بمي چاودنې په نتیجه کې د درو رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیان او طالبان ترمنځ جګړه ده چې خپرونې یاده کړې ده. ریل کلیر ډیفنس خپرونې په یوه اوږده تعلیم مطلب کې د افغانستان د سولې راتلونکي په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی ده. په دې مقاله کې راغلی چې همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خپرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان کې باندې د امریکایي بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلا په دې ونه توانېده چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریل کلیر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې د ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې 2 لسیزو ته وغځېږي، او پکې امریکایي سرتیری د ناټو پوځیان افغان ملتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیان ته ډېره زیات مرګ ژوبله واوري. خپرونې لیکلي دي امریکایانو له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ده ستړي دي او غواړي پاتې سرتیری یې کور ته راستانه شي. خپرونې لیکي سره له دې چې جګړه شوې ده او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ 2 لسیزه افغانان زیات پرمختګ هم کړی دي چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوي پرمختګ یې لوی بېلګې دي. خپرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځوابه شوې ده چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له درې ځله طالبانو سره خبرې وکړي، او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره لري. واشنگتن پوسټ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 13مې نیټې د ټویټ په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د 80مې لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې ده چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړول، او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره. او دا یواد یعنی پاکستان لهم تمل ریچ دا افغانان ترمین دا منگلتو رول پا بیا ورکش. واشنگتن پوست رسپال وی که امریکا دا کار وکری نو مانه دادا چی لده لاس سخیست چی دا افغانستان دموکراسی مدنی او بشری اقونه او ملی حکمیت تورتا احمیت. واشنگتن پوست پا دیلی کنه که دا هم ویلی دا افغانستان طول گواندیان دا هیواد تسترگی پتی کردی خدا سرگنده نده چی دا افغانستان کم گواندی با پا دی هیواد که برلاس رول عمومی هر یو دا افغانانو پا قومونو او قبیلو که دا نباتی ملگرو لیولتیا لری او طول سرگنده چی دا افغانانو وجل که دل با دوام کری. یا ترینز اسپالی پا ایراد شار که دا املا د بخشن نړیوال ډلې امنیستي انټرنیشنل په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې. امنیستي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري خو ملکی وګړي د جګړې لوړه بیه پرې کوي. د بشري حقونو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تېرې یوه اونۍ کې 50 ملکي افغانان وژل شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل پر اساس له دوو کسانو سره د اکتوبر میاشت په لومړیو 20 ورځو کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمېر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسېد. د بخښنې نړیوال ډلې د جنوبي آسیا د ځانګې رئیس عمر وریاچ ویلي په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرچکیان په دوه کې پر سولې غږېږي روانه میاشت جګړه تېزه شوې ده او ملکي وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د دام ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نه شي چې ملکي افغانان هر ورځ وژل کېږي. د بخښنې نړیوال ډلې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره اقدام وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې نړیوال ډلې راپور چې پرون په غزني کې د سړک د غاړې په چاودېدنه کې نه تنه ووژل شول. میل ورسپار لیکلی چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکي وګړي پر سپاره وو. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ایږدي خو د دوی په بمونو کې عموما ملکیان وژل کېږي. لاس انجلس ټایمز ورسپار د ملي امنیت لخوا له القاعدې شبکې د یو کلیدي کس پر وژلو یو مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی چې حسام عبدالروب د هغو کسانو په لړ کې وو چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې وو. حسام عبدالروب چې جګړیزو فعالیتونو کې په ابوالمسن المصري مشهور وو د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزني کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. لاس انجلس ټایمز لیکلی دی افغانستان کې د تاوتریخوالي او د المصري د وژل ادعا د سولې مخامخ خبرې وار سره مخامخوي. ورسپاړي دا اندېښنه دې ته په کتو ښودلې ده چې د غزني د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران نی له کومو ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي وه چې د القاعدې شبکې دا غړي ته د طالبانو پټ ځایین ورکړي وو. که چیرې طالبان رښتیا هم داسې کار کړی وي دا له هغې ژمنې خلاف دی چې د دوی په ټولنه کې امریکا ته ورکړې. په مطلب کې راغلي دي سم له لاسه القاعدې شبکې ناټو او د امریکا فدرالي پولیسو د المصري د وژلو د ادعا په اړه تبصیرې نه دي کړي. لاس انجلس ټایم لیکلی چې د امریکا فدرالي څارنوالي د 2013 کال د المصري نیولو حکم ورکړ او له هماغه وخته د پولیسو تعقیب لاندې کسان په لیست کې شامل شو. دغه لیست کې دا مهال 8 نور کسان هم شامل دي. ورسپاړي د المصري لنډې بیوګرافي ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دغه کس د 1950 کال مصر کې زېږېدلی دی او په 1980 کال کې هغه مهال له مجاهدینو سره یو ځای شو چې دغه ډله د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جنګېده. واشنگتن پوست ورسپاړي بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یو لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې طالبان د افغانستان په څلیرویشتو ولایتونو کې جګړې او مین چاودنې زیاتې کړي دي. په مطلب کې راغلي داسې حال کې چې قطر کې د سولې خبرې روانې دي د طالبانو بریدونه دا معنا ورکوي چې دغه ډله وښي هر ځای کې جګړه کولی شي. ورسپاړي د افغانستان د دولت د مرچکي پلاوي د یو غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي طالبان د دوی په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیړه نه لري بلکې د ده په خبره طالبان د وخت ضای کولو او وژلو ته دوام ورکوي. په مطلب کې راغلي دي ټول خلک او آن دیني علما د طالبانو بریدونه غندي خو واشنگتن پوست د طالبان د ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ مرکې ته اشاره کړې ده او لیکلي دي دغه ډله د افغانستان حکومت د بحري لاسپوڅي ګړي او په وړاندې جګړه راوبولي. واشنگتن پوست لیکلي افغانان د ډونالډ ټرمپ وروستۍ هغه ټویټ اندېښمن کړي چې ویلي دي د همدې کال تر پایه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د ورسپال په وینا د ځایي چارواکو او ولسي خلکو یو ویره دا ده چې د امریکا په وتلو سره به د طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړي او جګړه به لا توده شي. ګرو پاکستاني رسنیو د دې هیواد د لومړي وزیر عمرا خان پر هغو څرګندونو لیکنې کړي دي چې د دوشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دوه ورځني سیمینار د پرانیستې په مراسم کې وکړه. پاکستانی دان ورسپاری دو مراخان لخولی لکلی پاکستان که دا ویره ده چی اندوستان با افغانستان ده دیه هواد به بستیباتی کولو لپاره وکرمی خو مش پریکر کرده چی دا افغانستان ده خلقو ده هلو ملاتر وکرو زکه چی ده سیمی راتلون که دا افغانستان و پاکستان ترمین همکاری اواری که پولی ترلید افغان چارواکو تروسه دو مراخان ده دی تازد سرنگزون پاره کم اکسول عمل نده شدلی خوتر دی مخیه ده پاکستانی چارواکو دا داود سرگدونی پا افغانستان که ده پاکستان ده لسوهونی ده توجیه کولو حسب بللید پا این حال که ده افغانستان ده ولسی جرگه ده رئیس میرحمان رحمانی پا مشره یو افغان پلاوی اسلام آباد ده سفر کری و او ده پاکستانی چارواکو سره ده افغانستان پر سوله او نور دوارخیزو مسئله و باسونه او غنده کردی که ملیتری تایمز تو میدان وردو که ده امریکایی زوکونو پر هاگه ورستی آوائی برید راپور خبر کردی چی ویل کیجی لشترلر پینزه وسلوال تالیبان پکشی وزل شوید پر آنوائی پر تالیبان ده امریکایی زوکونو ده آوائی برید اونی ورست ده هاگه کیجی چی پا افغانستان که لبرپوری امریکایی قومندان جنرال سکات میلر ویل امریکایی زوکونو خبله طول حس کوی چی لطالیبان سر دویه تلون وساتل شی او تابتر خوالی را کم شی کابل چاپ رسوال پرنی گلوی که تر دیره ده سولی ده روان و خبور آتور آب ده امریکا هوایی بریدونو پا تلاو لیکنی او تبصیری خبری کردی ایوا دولتی و رسپال طالبان پساکی ده القایده ده مهم غری المرسی و جلکیدو تا پا اشاره لیکلی چه ده طالبان پساکی ده القایده ده ده مهم کس و جلکیده سختی پشتینی را ولار کردی رسوال هم ده مسئله تکان ورکون که بلالی ده سولی پا پروسه که طالبان و رشتنوالی تر پشتینی لاند را وصلی رسوال لیکی چه وست دینو لطالبان کلک پشتن وشی چه ولی تر اوسه لطرحگری او القاعده سره اړیکې نه دی پریکړي ځکه د هیواد رسپارې په وینا المصري د القاعده شبکې دوام مهم کس دی او د لیکوال په باور د طالبانو سره د هغه د ملګرتیا او هم هغه ته د طالبانو لخوا د فعالیتونو لپاره زمینه برابرول د سترې اندېښنې وړ خبره ده هشتې صبح د امریکا ولسمشري ټاکنو ته په اشاره لیکلی چې د سولې خبرې هم د دغو ټاکنو تر سوري لاندې راغلي دي دغه رسپارې د یو شمېر پټو سرچینو له خوا لیکلی چې د سولې په خبرو اترو کې روان بنبس د امریکا د ولسمشري مصری ټاکنو په خاطر رامنځته شوی او طالبان خپل سیمه ییز ملاتړو په مشوره په تمه دی چې د امریکا د ولسمشر ټاکنو پایلې روښانه شي او وروسته به د سولې خبرو په اړه پریکړه وکړي اشې سوف رسوالی پښتنه کړې ده چې ټرمپ یا بایدن بل ټاکنو وروسته د سولې خبرې ته دوام لولتیا وشي د لیکوال په باور ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشري ټاکنو د ګټلو لپاره دا پروسه تیزه کړله او په وینا فکر نه کیږي چې دا تر ټاکنو وروسته به په ورته جدیت پر مخ ولاړ شي مسیر ورسوالی د امریکا وایي بریدونو او د په دې اړه غبرګونونو او پایلو ته په تړاو لیکنه کړې ورسوالی په هلمند کې غزني او ځینې نورو سیمو کې هوایي بریدونو ته په اشاره لیکلی چې د بریدونو لویه برخه قربانیان بیا هم ملکي وګړي دي سرمقال لیکونکي په وینا که څه هم امریکا دا د طالبانو په وړاندې بریدونه ګړي خو طالبان یوازې دا چاره دوی د هوکړې سره غړونه کړي خو په باور یې که دوام وکړي ښایي طالبان هم د دوی هوکړه په عمل ډول نقص کړي چې په دې سره به د اوسني سولې بنسټ ونړي شي لیکوال ټینګار کوي که څه هم نه امریکا او نه هم طالبان اوس دا غواړي چې د دوی وکړه له ستونزو سره مخ شي خو که دا هوایي بریدونه مسله همداسې دوام وکړي او یا تر دې زیاته شي نو د دې شونتیا شته چې د دوی وکړې ته زیان ورسیږي امتنان عزیز محترم میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان در اروپا کارشناس و تحلیلگری مسائل سیاسی افغانستان همین اکنون با ما در لین تلفن است می خواهیم در رابطه با مسائل مهم روز نظری ویره بپرسیم جناب سادات صاحب از همه اولتر سلام ها و احترامات ما را بپذیرید تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی
تشکر ناگا ناصب خدمت شما باران شما و خدمت چنبان اسلامی و هموطنان ادای ما شنول احترام میکن میره بدن
تشکر لطف و مهربانی شماست جناب سادات صاحب در حالی که در رابطه با صلح در افغانستان تپ و تلاش های گوناگون در جریان است جرگه افغان ها در اروپا کنفرانس آنلاین داشت و شما هم به نمایندگی از انجمن حقوقدانان اروپا اشتراک و بیانیه داشتی اگر در رابطه با این کنفرانس صحبت نمایید که کدام مسائل عمده در رابطه با مداخلت پاکستان همچنان صلح و ثبات در افغانستان در بیانیه ها و همچنان در قطعنامه این کنفرانس تذکر یافتند
تشکر جناب داشت نصیب کنفرانسی که دایر شد بهمو کنفرانسی که امساله جرگی افغانهای مقیم اروپا افتار میکنه و سال یک بار کنفرانس میره دایر میکنن و عنوان تقریب امساله عنوان است که پاکستان بعث مرکز تروریزم و دولت پاکستان به آنگیزم. این عنوان عمومی کنفرانس بود و در این کنفرانس لطف کرده بودن انجمن حقوق دانان افغان در پار دعوت کرده بودن و ما به نمایندگی از انجمن در اون صحبت داشتیم. البته دوستای زیاد تشریف داشتن، دانشمندان گرامی، صحبت های بسیار ارزشمند صورت گرفت و همچنان از کوز پشتونخوا دوستا تشریف داشتن، برادران عزیز ما، همچنان جناب افراسیاب خطر، فعال معروف بشر از پاکستان، اون صحبت مختل داشتن کنفرانس. در مجموع صحبت هایی که صورت گرفت مرکز بمی مسئله بود که پاکستان باعث مرکز کنفرانس و دولت پاکستان سیاست تروریستی در طی عظیم بود نیم قد دوام داده و متعقبانه همین اکنون هم با وجود تعهدات شد به جامعه بکلی پاکستان به امی سیاست تروریستی خود و به سیاست از تروریزم به وسیله تدبیر اهداف خارجی خود استفاده میکنه دوام میده و کماکان پاکستان در واقع مرکز فلانی تروریست ها و من جمله گروپ های که شرارت ایجاد میکنن در افغانستان، طالبان، داعش، القاعده و گروپ اقانی که مخصوصا در روزات اخیر اینا حوادث بسیار خون ایجاد کردن در افغانستان، مراکزشان در پاکستان. در مجموع سرامی مطالب و همچنان چگونگی مقابله با این سیاست پاکستان و به اصطلاح با همی دسایس الیل پاکستان و دسایس پر شیطانی پاکستان، افغان ها چی کرده می راهای مقابله کدا فرانس مجموعا استاد در امی استفاد صحبت کردن و همچنان کنفرانس یک پیام یا خطنامی داشت که او به زبان انگلیسی هم آماده شد و فیصله کنفرانس همی بود که او از طرف جناب مکل به تمام مراجع بین المللی و داخل ارسال شوید.
تشکر. در حالی که مذاکرات به خاطر صلح در قطر بین دولت افغانستان و تحریک طالبان ادامه دارد، جنگ ها و بدامنی ها در افغانستان شدت یافته. طالبان دیروز در خوست، امروز در کندهار، روزه پیش در هلمند و تخار، بدخشان و دیگر ولایت ها حملات را انجام داده که یک تعداد زیادی مردم بیگناه کشته، زخمی و از خانه های بیجای شده. از نظر شما علت آن چی است که اینها فعالیت ها جنگی و نظامی خود را شدت بخشیده؟
تشکر جناب آشتی. ما میخواییم به جواب سوال شما مرتبط به صحبتی که من می کنفرانس داشتم و در واقع این موضوع را در این همه بررسی کردم، در شما موافق باشیم من جواب سوال شما را مرتبط به صحبتی که در کنفرانس داشتم.
مهربانی.
ما در کنفرانسی مثلا تکردم که امی سیاست پروری پاکستان، نظامیان پاکستان، آتای پاکستان با که در او نه تنها افغانستان قربانی سیاست های تروریستی باشد، افغانستان قربانی جنگ الهی باشد، قربانی تجاوز پاکستان باشد، خود مردم در داخل پاکستان هم اینا از سیاست بسیار متضرر شود و در واقع ارزیابی کردم که پاکستان یک آلت را داره شبیه امو عرف معروف است که پیش از انقلاب اکتبر روسیه را زندان خلقا اعلام کرده. در باقی پاکستان زندان خلقا و زندان اقوام در داخلستان هستند و نه تنها برادران پشتون بلکه اینجا مورد ظلم و ستم قرار داره. اوی اقلیتها اندوها و همچنان سایر اقلیتهای دیگه در پاکستان هست و شمول برادران آزاد ما در اونجا مورد آزار و اذیت قرار دارن و در باقی پاکستان بگیم که بگویم نه تنها این مرکز تروریسم امبلیس پاکستان در واقع قبرستان حقوق بشر شده. یعنی تمام میارها چای حقوق بشری در پاکستان مدفون است و به شکل بسیار قربانی ازی هم مردم مظلوم پاکستان است و همچنان معلومدار پاکستان قربانی بزرگ امی تجاوز است و این تجاوز متاسفانه به شکل رسمی حساب شده از 45 سال اضافه تر شده. یعنی امو سال 1975 زمان اولین گروپ های تخریب کار در افغانستان دوستی کردن در اون وقت ذوالفقار علی بوتو دست بود به دستور از اون نصیر الله با برنر پشتونخوا این وظیفه رو میگیره این گروپ های تروریستی را آماده بکنه و ما باید بوده که در داخل افغانستان در فرقا حتی عملی امو عملیات تا به حال دوام دار و دقیقی اصلی از که بارک از امو به حساب تجربه تنظیم های جهادی به تعقیبش طالب داعش، القاعده، گروه اقانی و سایر گروه های تروریستی است. دلیلی از این که چرا تا به حال متاسفانه تجاوزات جنگ اعلان نشده دوام داره دلیلی از این ما ارزیابی ما در کنفرانس ها من می بود و ارزیابی همیشگی ما البته ارزیابی سیاسی است. ارزیابی ما بر اساس ناک بر اساس استدلال حقوقی است. این متاسفانه نشد میشه ارزیابت کجداد ایالات متحده امریکا در قبال ایالات متحده امریکا در قبال ایجاد تراژدی افغانستان که تراژدی خونبار افغانستان در واقع معلول محصول مداخله و تجاوز خارجی است و ایالات متحده امریکا از زمان جمهوریت اول افغانستان زمان محمد داود فقید قواله در قضیه شاهد از داخل یک طرف حضور و در دو دهه گذشته که حضور فعل و کلان در افغانستان داره مسئولیت اساسی متوجه از ایناست برای ازی که به محساب وطنی قرض بکنی اینا ریشی توریزم در داخل پاکستان آبیاد می کنن و شکوری از اون در داخل افغانستان به قیمت خون افغانان قیمت تبایی خانه و کاشانه افغانستان را می گیره. این چرا دوام می کنه؟ این یک سوال بسیار دقیق و یک سوال بسیار کلان است. هر افغان وطن در داخل افغانستان در بیرون و رسانه ها در مجموع مثل رسانه شما همیشه صدای افغان ها رو مرکز کرده این سوال مطرح بکنه که مخصوصا در احوال فعلی که اینا ایالات متحده امریکا قرار داده در قتل عقد کرده چون خون ریزی در این شش در این افغان ها دوام پیدا کرده تشکیل پیدا کرده مخصوصا در چل اخیر که نشست در بین الافغانی در دوحه شروع شده این دلیل تجدید خونریزی ها چی است؟ به نظر من دلیل تجدید خونریزی ها از امو سیاست کجدار و مریض ایالات متحده امریکا و از خود قرارداد قطر میشه. برای قرارداد قطر از لحاظ این دارای نواقص بسیار است و در گام اول حاکمیت ملی افغانستان در این نقص شده و دیگر تلاش صورت گرفته دو سال کتنی به حساب پروسی کل افغانستان باعث یک پروژه تبدیل شد و آقای خلیلزاد ماموریت یافت که ایره تدبیر بکنه. این پروسه کاملا در سال دولت زدایی صورت گرفت، کوشش کردن که دولت افغانستان از موضوع کنار بده. این قرارداد روحی رزمی روحی جنگی طالبان بسیار بلند برده و متاسفانه این قرارداد شامل بخش علنی و مخفی است. در بخش مخفی از این قرارداد صلاحیت بسیار زیاد به جنرالان پاکستان داد شده و یک نوع جنرالان پاکستان آرمی پاکستان در نقش قیم افغانستان آستانتا متبارز میشد. چنانچه ما و شما شاهد هستیم که نشستا به اصطلاح نشست بین الافغانی در دوحه جریان داد. امتاکرات اتاسی برای تقیه سرنوشت و آیتی افغانستان و تعیین نقیت رژیم حتی زعامت دفتی در داخل پاکستان و در ایچگیوی پاکستان بین جنرال های پاکستان و مقامات امریکایی و ایزاد ده. در اینجا پاکستان یک بار دیگر پشت میکنه تلاش بسیار مذبوحانه یک نیر ایتاقه بکار برده که متوجه ضعف سیاست امریکا ده و همچنان متوجه عجلی که آقای ترامپ در قرد میده و میخواه نتیجه زیره ارتباط بته به یک نوع سیاست داخلی امریکا و همچنان آباد امریکا. از این نقطه پاکستان باده عذب کرده و بسیار ماهرانه این طرح را مطرح می کنه که خب وقتی که جهان هم امارت نمی خواهیم مردم افغانستان هم ما هم مانع استقرار مجدد امارت طالبان، اما در پهلوی از این مسئله حکومت موقت مطرح و این مسئله حکومت موقت هم یکی رو چند باخته است که پاکستان از این طریق در گام اول کمر دولت افغانستان هم مشکنانه و زمینه را در آلتی با وجود میاره تایتی وسیع پاکستان چطور یک حکومت موقت طالب وسیع شرکت میکنه، حزب اسلامی و سایر تنظیم های جهادی و امراه و امخوان با پاکستان شرکت میکنن و متاسفانه در داخل افغانستان کمپینس چلوت و پلوت که در این تعاملات میخواهد تحبیرن به ترتیب سهم پاکستان حتی از 80% هم بالاتر میبادن. و در این شب روز اگر شما اخبار تعقیب کرده باشید، این روز وزیر خارجه پاکستان بسیار به شکل بایستا عبدالروزانه مطرح میکنه که آتش بس باید اولویت قرار در این جای شک نیست که آتش بس پاست اصلی افغانستان، اما اینا آتش بس و دولت موقت همزمان مطرح میکنن، یعنی آتش بس در دولت موقت و خودی از این در واقع متاسفانه بر بنیاد عمیق قرارداد قطر است که در واقع یک نبر جنگ نیابتی در افغانستان به تطبیل نیابتی به اصطلاح صلح تشویق کرد و این یک رقابت منطقوی و جنگ نیابتی منطقه را ما و شما شاهد استیم که تشدید کرده. رفت و آمدات هندوستان ما و شما شاهد استیم که افرادی که در دولت اینا بیتایی رسمی ندارن به هندوستان سفرهای میکنن. اینا سوال اساسی اینجا است که دولت موقت چرا باید از طرف افغانان نفیر کرد؟ به خاطر از این که انو مذاکرات آغاز نشد، بر از این که کسانی که با اصول مذاکرات و با حقوقی آشناس میفهمن که در این 40 روز و این نشستا آمادگی از به خاطر رفتن به مذاکرات، یعنی به این معنی که هنوز مذاکرات رسما آغاز نشده در دوحه. اینال پیش از اینکه مذاکرات آغاز شود تمام کار به اصطلاح فیصله شده و اینا میخواین که حکومت موقت دلخواه پاکستان، البته در تبانی آقای ترامپ اینا ایده در کابل تحمیل بکنن که معلوم دار تضعیف دولت موجود باعث از این میشه تا تغییر در احوال فعلی در زعامت دولتی که در واقع افغانستان حال دیگه مثل دهه 90 به طرف آشوب برد، افغانستان به صحات نفوذ همسایه های عریض تبدیل شود و همونطوری که خود آقای دکتر خلیلزاد قرار دار و در اختیار از او معلومدار رمزی وجود داشت که از سوریتن افغانستان اختار این حالت افغانستان به طرف سوریتن میبرد. مشکل اساسی متاسفانه در امی خشت کجیست که در قطر گذاشتن و متاسفانه در تکرار امو خشت کجیست که اینا در بن گذاشته بودن. معلومدار به منعیس آخر خدمت ما عرض بکنم که در اینجا سوی تفاهم باید رخ نده که یک مسئله صلح است که صلح نیاز افغانستان است، صلح ضرورت است و شرط بقای افغانستان در پلوهی. مخصوصا دولت افغانستان وزید داره که بر اساس قانون اساسی بر صلح تلاش بکن. بعضا در زعامت در رهبری دولت افغانستان سفرهای وجود داره که گویا صلح باقی طالبا خود تروریست هستند با تروریست صلح شود. بسیار طرح تفیقه هست. صلح خو واضح با تروریست صورت میگیره بخاطر ترور ختم شود در افغانستان و این گروه تروریستی از آلت ترور به طرف مبارزه سیاسی به طرف شرامیس اوق شود. او خاطر صلح یک ضرورت نیاز اساسی مردم افغانستان است. تمام افغانان چی در داخل چی در خارج به می استقامت کار بکن و تا جایی که ما می بینیم خوشبختانه در مجموع در داخل هم گرایشات مثبت وجود داره و بیرون افغانستان همه طوری که از کنفرانس ما و شما یاد کردیم تلاشای که اموطنان عزیز ما استرالیا میتونن و همچنانی به اطنام مالکین افغانستان تلاشایی که خود شما میکنین و جناب دکتر خالدی انجام میتونن حتی در کشورات الف به می ترتیب انجمن افغانان افغان در اروپا در امی راستا به خاطر آمدن یک سال واقعی سال پایدار در افغانستان ما و شما باید گوشا باشیم، دست به دست هم بدیم که جلوی دسائل و نیرنگ‌های سوپر شیطانی جنرالان و آیسای پاکستان گرفت. تشکر جناب عالی.
تشکر. شما با مذاکرات که فعلا در قطر بین دولت افغانستان و طالبان جریان داره اشاره کردی، اینا سری دو موضوع نوز اختلاف داره و با این اساس انوز بالای اجنده اصلی مذاکرات به توافق نرسیده. اگر شما از لحاظ حقوقی این مسئله را توضیح نمایید که آیا منطقی طالبان که میگوید اساس مذاکرات باید قرارداد بین امریکا و طالبان شود ولی طرف مقابل حیات دولت افغانستان به این مسئله مخالفت دارد و پیشنهادات دیگری دارد، همچنان در رابطه به مسئله دوم که مسئله سنی و شیعه است منطقی کدام طرف از لحاظ حقوقی درست است؟
تشکر جناب آشنا. من فکر میکنم که برداشت معنی است که اصلا موضوع بسر ای اختلاف در عمل نیست. مشکل در بین دو ایت مذاکره کننده به نظر ما وجود نداره، برای از اینکه دو از ایت اینا فاقد صلاحیت تصمیم گیری هستند. اما طوره که پیشتر مرز کردم متاسفانه در ماحول از این مذاکرات دیگه وجود شما در جریان هسته و یه تا اندازه مطبوعات بین دلیل افشتاق که در امی چل روزه که در امی نشسته آغاز یافته بارها رئیس آیسای در خوبوه حضور یافته، جنرال های پاکستان حضور داشتن، امیتون مقامات بلندپایی هم حضور داشتن. یعنی به این ترتیب یک نفع تاسفانه مذاکرات ماورای نشست بین الافغانی در جریان و تا زمانی که اینا یک نوع موافقی نمی رسند به اصطلاح وطنی ما و شما نه و چالتا در وجود به اصطلاح طرز العمل ساخته این مطالب میکنند. اصلا من خدمت شما عرض بکنم از لحاظ مذاکرات اصلا شاید ضرورت به طرز العمل نباید، برای از این که مذاکرات یک شرط اساسی داره که مذاکرات بلا قید و شرط باید بدون هر نوری ترویشن هر دو طرف باید آغاز شد. بخاطر چی؟ بخاطر طلع مشروع. اینا در طرز العمل مطالب را که یا مطرح میکنن این اصلا مربوط به طرز العمل نیست، دان مذاکرات باید حل شد. امید دو مورد را که شما لطف کردین به سوال مطرح کردین، اینا مسائل مربوط به مذهب حنفی و همچنان ابی جعفری را مطرح میکنن. این مسائل است که در قانون اساسی افغانستان پاسخ داره و در آینده هم از اثر مذاکرات بین الافراد موضوع تغییر تعدیل قانون اساسی میشه. ای جای از او در اون در قلمدان پرنسیپ قبول شده و واقعیت افغانستان همین که در افغانستان پیروان مذاهب مختلف وجود دارن، همچنان مذهب جعفری تعداد زیادی از وطنان عزیز پیرو مذهب جعفری است. از امو خاطر اینا حقوقشان در قانون اساسی احترام شده و ایام و واقعیت تریت مردم افغانستان پیروان مذهب حنفی هستند. اینا اردویشان در تاریخ پلو به پلوی هم حضور داشتن، وجود داشتن و چگونگی ازی در قانون اساسی نافذ حل شده، وجود دار قوانین خاص در ارتباط وجود دارن. این مسائل اینا مطرح میکنن مثل کسی که اینا در مورد یک دشت گپ میزنن. دالی که افغانستان خود داریست که در اینجا مسائل حقوقی مسائل شرعی قدامتی بسیار تاریخی دارن. ما و شما در 100 سال اخیر در قانون گپ میزنیم، 6 قانون اساسی داشته افغانستان قانون نافذ، چه اون قانون اساسی افغانستان است. ما و شما کود مدنی داریم 15 سال سابقه داره و یکی از بهتری و موفق‌ترین کودهای مدنی در جهان دام اتاب میشه، کود جزا داریم. یعنی مطالب مطالب در طرز العمل جای از او باشه، جای صحبت از او باشه و یا ای که پیش که مذاکرات آغاز شود تلاش برازی باشه که یک بخش از مردم افغانستان اینا به حساب از حقوق مرد بسازن. موضوع دیگری که مطرح می کنن که باید قرارداد با طالبا که با امریکا داشتن اساس مذاکرات باشد، یکو بالکل یک نوع آلت بانجویی را نکن میدن، برای از اینکه او قرارداد خو واضح است که قرارداد با ایالات متحده امریکا بوده و در اینجا به طالبا من خطاب میتونم پیاب میتونم از طریق شما اینا که از بسیار دار دارن به که حتما باید در مذهب حنفی گویا تکیه میکنن، از نام سوال میکنم که بر اساس اصول شرعی مذهب حنفی چطور امکان داره که در این قرارداد بین دو طرف و طرف ثالثی که دخالت نداره و مخصوصا به ضرر طرف ثالث از لحاظ فقه حنفی هیچ الزامی به طرف ثالثی قرارداد وارد نمی کنه و طرف ثالث دولت فعلی افغانستان باشه، این مجبوریت نداره که ایره اساس قرار بده و از طرف دیگه از لحاظ حقوقی از لحاظ پرنسیپ های اهل منازعات وقتی با شما جناب آشنا سویر مطالعه بکنیم این تو خواه امکان نداره که وقتی که طرف اصلی جنگ در افغانستان دولت افغانستان و با از طالبات دو پایه در یک موزه کنن که ما حتما قرار دادیم با افغانستان در دولت هم می قبولانیم. برخلاف سوال اساسی در این است که اون مذاکرات اون مشکلات به حساب مطالب مربوط به طالبان و داره او هم خلاف تمام نرم قبول شده حقوقی مطرح کردن. آشناس بطورن اگر اجازه باشه دو دقیقه من خدمت شما هم از لازم عرض بکنم.
مهربانی، اصل هدف ما می بود که شما از لحاظ حقوقی این مسئله را توضیح کنید، چون شما رئیس حقوقدانان اروپا هستی و خودتان در این رشته می فهمید، بسیار مهم است. مهربانی.
اصلا امی قراردادی که صورت گرفت من پیشتر خدمت شما عرض کردم که این اساسی حقوقی نداره. اساسی حقوقی به این مفهوم که فعلا خود در جهان یک سیستم حقوقی وجود داره که ما شما امیر به حساب حقوق بین المللی یاد میکنیم. این حقوق بین المللی از زمان اوگوستوس وقتی که کتاب جنگ و صلح خود نوشته کرد اوگوستوس به عیس پدر حقوق بین المللی نوین یاد میکنه. به تعقیب از او در یزی چند قرن مخصوصا بعد جان ملل متحد فعلا یک مبحثی بسیار به نام حقوق معاهدات بین المللی وجود دارد و همچنان ما و شما کنوانسیون ویانا را داریم که این کنوانسیون مشخص کنوانسیون معاهدات بین المللی است. اینال وقتی که معاهده قطر یا قرارداد قطر ارزیابی شد به هیچ وجه پایگی نرم های قبول شده بین المللی من جمله منشور ملل متحد و سایر چی ایتگونه مطابقت ندارد. فقط این یک حالت زبردستی و یک حالت است که امریکا از موقف یک سوپر پاور بین المللی یک موقف ابرقدرت این کار انجام داده. بخاطر از اینکه ما و شما شاهد هستیم که در افغانستان با دولت افغانستان ایالات متحده امریکا قرارداد استراتژیک امضا کرد و این قرارداد آقای اوباما با آقای کرزی در کابل امضا کرد. به تعقیب از او قرارداد امنیتی امضا کرد و او قرارداد بین آقای اکبر مشاور امنیتی ملی و سفیر امریکا امضا شده. هر دوی از این قرارداد در مقامات امریکا و در کنگرس امریکا مطرح است، مورد تایید قرار گرفته. اینال در اینجا در واقع این قراردادی که با طالبان در قطر صورت گرفته این نفی هم میکنه او قرارداد قبلی امریکا. به این ترتیب ما گفته میتونیم کاملا بدون از این مطور سیاسی بسازیم از لحاظ حقوقی میتونیم مطرح کنیم ایالات متحده امریکا به تعهد حقوقی خود در طبال پشت کرده و او را تلفاق کرده و باعث در واقع خود امریکا ناقض یک اصل کلان بین المللی هست. در اصول بین المللی در حقوق بین المللی یک اصل وجود دارد اما اصل که از روم باستان تا بال او را از لحاظ حقوقی میگه پکتا سنتا تعهدات باید اتقا شود. وقتی که یک دولت کلان با یک دولت کوچک قرارداد میبسته او باید اجرا شود. اگر اجرا نمیشه معنایش چی است؟ معنایش است که خیمه ملل متحد نداریم، منشور ملل متحد نداریم، نرمای حقوقی نداریم. پس در او حالت ما از قانون کنگل صحبت نکنیم. حتی چنانچه یک امیر نقد کردم نوشته کردم که این حالت در واقع آن از حالت قانون جنگل به طرف جنگل بدون قانونی که بره و این به اصطلاح حقوق و علوم سیاسی همو جهان آبزی جهان آبزی هست، جهانی که آبز در لطفتره می کنه که او هر کس که قوی هست پس ضعیفات از بین ببره، هر کس قوی هست بخوره. این خود حالتی کاملا نه تنها قانون جنگل که گذار از قانون جنگل به جنگل بدون کار. و در اینجا چیز دیگه که از لحاظ حقوقی بسیار مهم است مسئله تعهد اخلاقی از جناب آشت برازی که تعهد اخلاقی ای فعلا در حقوق بینالمللی معاصر یک اصل حقوقی تاب میشه. همین مورال اوبلیگیشن تعهد اخلاقی است که ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان داره و چنانچه من قبلا عرض کردم که در ایجاد تراژدی خوبار افغانستان و تداومی از اون مخصوصا در ابتدایی امریکا مسئولیت اخلاقی داره. بناهن این تعهد اخلاقی خود امریکا نمیتونه که یک بار به اصطلاح شاگرد بکنه و بعد از او بگه مثل که آقای ترامپ چند روز پیش در کمپاین انتخاباتی خود گفت که ما در اونجا پلیس شده در افغانستان قوای ما نقش پلیس در ایفا میکنه و یک نوع متاسفانه با یک استحقار و تصمیم چی میکنه که گویا مردم افغانستان خدا ناخواسته وحشیست و اینا در نقش پلیس بین المللی. دالی که ایخ با مطالب خلاف واقعیتا خلاف تعهدات حقوقی و تعهدات اخلاقی است. امریکا در ایجاد تراژدی نقش داره، در این دو دهی اخیر کاملا نقش اساسی دارد. البته بعد تبرکتت میتونه هر کار با آقای خلیلزاد بودن گفت که امریکا نبا آمدن محتاج کسی بود که نظرش باید و نه در رفتن ما محتاج کسی هستیم که نظر بگیریم. این گپ آقای خلیلزاد خب بسیار صاف و رک و راست گپ واضح ساخت، اما این گپ از لحاظ حقوقی معنایش است که ایالات متحده امریکا را قدرت امریکا را آقای خلیلزاد در واقع بعض قوای اشغالگر معرفی کرد، یعنی یک قوایی که اشغالگر به دل خود می آید و قبراید و اصلا متوجه نیست که چی تعهدات در قبال از این مدت در قبال از چوار در قبال از این دولت دارد. و من ایس عرف آخر من خدمت ما عرض بکنم که آن چی که من عرض کردم در واقع باعث یک شاگرد حقوق، باعث یک افغان متعهد به مطالعه اولیای افغانستان است. بعضا سوی تفاهم صورت میگیره بین افغان، بین زعامت دولتی و نهاد دولتی، خود دولت فرق قائل نیستند. به هیچ وجه من به اطلاق طرفدار دولتی مقصود و یا این که طرفدار رئیس جمهور این مطالب این مطرح نیستند. اما چیز اساسی ما باید از تجارب گذشته درس قوی بگیریم، بر اساس مصالح اولیای افغانستان، منافع مردم مظلوم و به اذی نشسته افغانستان، به اساس همو تعهد اخلاقی به مادر و صدق نعش آفته به خون ما بطنه، با جاهد و با استدلال بدون هر نوع احساسات به اطلاع طبقی یالی دولوشتیک قومی مذهبی به عیس یک افغان وطنخواه عرض خدا باید رک و راست مد.
تشکر. این مسئله را از لحاظ حقوقی بسیار خوب تشریح کردی. نقش امریکا در مذاکرات قطر شما چگونه ارزیابی میکنی؟ یک تعداد سیاسیون به این نظر است که این مذاکرات برای نتایج انتخابات امریکا معطل است که در هفته آینده باید اعلان شود، و خلیلزاد هم در تویتری اخیری که دیروز نشر کرده نارضایی از این مذاکرات نشان داده. شما در این مورد چه نظر؟
جناب آشنا صاحب، به صورت طبیعی نقش ایالات متحده امریکا نقش بزرگ است، یعنی بزرگترین نقش در تعیین مقدرات تاریخی افغانستان ایالات متحده امریکا دارد. و این مسئله است که ما این را باعث یک واقعیت تلخ باید قبول بکنیم که نقش اساسی متوجه امریکا هست. اما متاسفانه چگونگی اتای نقش از اینا به ترتیبی است که اینا نه تنها منافع افغانستان که اینا منافع خود قدمه میرسانه. به ترتیب اینا در طی دو سال اخیر کوشش کردن که ایده با مسائل سیاست داخلی دولت امریکا و مخصوصا موضوع انتخابات آخرام ایده گری بزنن و یک نوع بهره‌برداری تبلیغاتی، بهره‌برداری سیاسی ازی بکنن. اما واقعیت مسئله که در مسئله صلح افغانستان این سابقه داره، سابقه ما و شما در جریان هستیم که در 2012 در زبان آقای اوباما دفتر قطر افتتاح شد و در او وقت استدلالی بود که این دفتر ما ایجاد میکنیم که طالبان را از شهر پاکستان دور بسازیم و نفوذ پاکستان ضعیف بسازیم. و ما شاهد هستیم که مخصوصاً بعد از 2014 پروسه صلح افغانستان یک نوع سرعزیز زیاد بد شد و دسته کنفرانس در مورد دایر شد و حتی یکی دو بار آتفاس ما و شما بودیم. سوال اساسی است که امی پروسه صلح باید تعقیب شود و این بدون اشتراک امریکا امکان ندارد. اما آنچه که متأسفانه در قطر جریان دارد و آقای خلیلزاد دیروز قسمی که شما گفتین بسیار با قهر و عتاب که بسیار با امیدی من میرو به منطقه و در اونجا وقتی که من خبرم میخواندم در ذهن من امو کلام اقبال تدایی شد که علامه اقبال میگه که دیگر به کفاری ما بکریم زنو زن چه کشتیم ز خجلت نتوان کرد. متاسفانه خود آقای خلیزاد خشت کج مانده و میگه خشت اول گرنه حد میمار کج تا سریا میرود دیوار. در داخل امریکا در انتخابات 3 نوامبر هر تغییری که بیاره به نظر من این تغییر چگونگی مسئله صلح افغانستان معلوم تا اندازه پروسی قطر خصوصاً در سرنوشت چگونگی آقای خلیزاد دوام کار آقای ترامپ و ای که اینا در انتخابات ببازن معلوم دور خواهد داره. در رابطه به افغانستان امید بستن به آقای ترامپ یا آقای جو بایدن چی از طرف طالبان باشه چی از طرف دولت افغانستان به نظر من یک اشتباه است، برای از این که ایالات متحده امریکا در هر حال مجبور بر اساس منافع ملی خود سیاست خود تدبیر بکنه. از این خاطر است که در ایالات متحده امریکا وقتی که مقاومت در برابر سیاست های ترامپ وجود داره این مقاومت از داخل خود مؤسسات داخلی یا متحده امریکا مثلا قوای مسلح امریکا یا کنگره امریکا. به این خاطر ما افغان ها مسئولانه متوجه از این باشیم که ما خود ما در قبال افغان مسئولیت داریم و از طول از ضرورت ما و این ضرورت مردم افغانستان ما خود ما بسیار پیوند نکنیم به نافیت دیگران. هر کشوری که در افغانستان زیدخل هستند به شمول ایالات متحده امریکا، پاکستان، هندوستان، ایران، روسیه تمام از اینا از منافع ملی خود تبازی دار. متاسفانه یکانه کشوری که ملی خود تعریف نداره از منافع ملی خود متابعت نمی کنه این ما افغان هستیم. چنان ما و شما شاهد هستیم دولت در جای خود مانده اما جوان سیاسی در افتوابند است و بسیار با بی‌آزرمی در واقع به اصطلاح رهبران سیاسی بایس نتاقان در قابل قوت می کنم. از این خاطر بسیار مسئله اساسی معرف قبلی است که ما معلومدار متوجه انکشافات در منطقه بیندل می باشیم اما باید ایره متعین باشیم باور داشته باشیم که مسئولیت صلح مسئولیت ما افغان ها. افغان ها باید به طرف صلح برن، افغان ها باید گذشته دردناک فراموش بکنن و در اینجا مخصوصا طالبا مسئولیت اساسی متوجه از ایناست. امو طالبایی که هنوز هم احساس افغانی در وجودش وجود داره اینا متوجه باشن که به اتکای امریکا به این که امریکا مثل که طالبا گفتن ما طرفدار ترامپ هستیم دعا میکنیم ترامپ در دیگه بیاید. طالبا باید متوجه از این باشن که اینا با اندیشهای خود دین و هاین خود سرش پای میمانن. خود ملا عیبت الله آخوند اعلان کرد که جهاد بعد از عقد قرارداد با امریکا جهاد دیگه منتفی هست و بعد از این دیگه کشتن امریکایی ها مجوز شرعی نداره. حال از آقای آخوند سوال میکنم که بر اساس کدام دین و هاین کشتن افغان ها جواز دار؟ و متاسفانه در این مدت قسم آقای خلیزاد مطرح میکنه که امریکایی در یفما کشته نشده یک واقعیت است اما در یفما بیشترین افغان کشته شده و ما و شما در این روزای اخیر دیروز در خوست روزای گذشته در تخار در اکمن در مناطق مختلف افغانستان امروز شروع شده در ارغنداب قندهار عملات ازنا این تماما امام خون افغانستان برقرار کرده. این یک مسئولیت بسیار ترگ تاریخی است و معلومداری یک اولناک جنگیز جنگی است. به این نقطه باید طالبا متوجه.
تشکر. شما به نقش امریکا در این منطقه اشاره کردیم چون به کشورهای دیگه مخالفت و رقابت امریکا با چین فعلا با روسیه مخالفتش با ایران چی تاثیرات منفی بالای پروسه افغانستان خواهد داشت در حالی که امریکا دیروز با هند یک اتحاد را علیه چین تشکیل کرد، در حالی که پاکستان باز امره چین در یک اتحاد اقتصادی قرار دارد. این مسئل بلای امی فروسه سول در افغانستان چی تاثیر منفی خواهد داشت؟
تشکر جناب آشنا صاحب، سوال بسیار جدی و اساسی را مطرح کردین. معلوم میشه که وقت شما زیاد است و استاس و سوالای شما سوالای بسیار اساسی شما مطرح میشه. جناب آشنا صاحب، خدمت شما بینندگان گرانقدر عرض بکنم که این جوابی سوال ما میتونیم وقت دقیق ارائه بکنیم که از جنگ افغانستان یک شناخت دقیق داشته. جنگ افغانستان به اساس خود عامل داخلی معنوی و بین‌المللی دارد. فی الواقع جنگ افغانستان در واقع ناشی از کشمکش ژئوپلیتیک منطقوی و بین‌المللی است. اگر ما و شما در گذشته ببینیم، افغانستان جنگی که وجود داشته حتی در قرن گذشته عبارت از امو بازی بزرگ بوده که بین روسیه و بین قدرت استعماری انگلیس وجود داشت. امی دوام میکنه در زمان جنگ سرد، متاسفانه به یک نوع امی کشمکش الان ژئوپلیتیک بین المللی که وجود داشت، افغانستان به حیث نفع جنگ سرد انتخاب میشه. در واقع اینا افغانستان به مرکز تسبیع حساب بین المللی ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی قرار. در احوال بعدی از او هم همی کشمکش کلان منطقوی ژئوپلیتیک بین قدرت‌های بین ایران و بین سعودی، بین پاکستان و هندوستان، این دوام باعث دوام تراژدی افغانستان شده. در احوال فعلی معلومداری کشمکش بین المللی که وجود داره این در بین قدرت‌های بزرگ بین المللی است و تا جایی که ما تحقیق کردیم دویدیم، ایالات متحده امریکا در دور دوم بوش کوچک بعد از اینکه اینا در عراق جنجال ایجاد میکنن در شرق میانه، ایالات متحده امریکا از موقف یگانه ابرقدرت که بعد از سقوط اتحاد شوروی در اون موقعیت قرار گرفته بود، از این موقعیت پایین میاد و قطعه رقیب مطمئنه که وقتی روسیه هست که در روسیه این باعث قدرت کلان نظامی مطرح میشه و رقیب اصلی، رقیب استراتژیک چین است که رقیب بزرگ اقتصادی و در این حال در سالهای اخیر رقیب نظامی است. فعلا قسمی که خود امریکایی‌ها تعریف کردن که اصلا رقیب استراتژیک از اینا همین قدرت چین است و معلوم دار که در ارتباط به افغانستان امکان نداره که وقت جنگ افغانستان معلول کشمکش الان ژئوپلیتیک قدرت‌های رقیب منطقه‌ای بین‌المللی باشه. در احوال فعلی هم تا زمانی که یک تفاهم وجود نداشته باشه بین قدرت‌های کلان ژئوپلیتیک بین‌المللی مثل چین، مثل روسیه، مثل امریکا، امکان ازی که در افغانستان یک صلح پایدار بیاید وجود ندارد. از این خاطر است که مطابق با مسوال شما که لطف کردید، امی کشمکش باعث میشه که آقای خلیفه براید برازی که وقتی که هندوستان نادیده میگیرن تمام صلاحیت و پاکستان میتن صدای هندوستان بلند میشن و چنانچه من عرض کردم که هندوستان هم باز دوستای خدا بدیلی دارد. این خودش در واقع از یک کشمکش کلان، از یک جنگای آینده نیابتی حکایه میکنه. اگر سهم هندوستان بالا بره پاکستان شکایت میکنه. اینال وقتی که نقش اینا ایران نفتیده گرفته میشه معلومدار است که ایران نقش خدا در سطح بالاته هیچ امکان نداره تا زمانی که یک تفاهم بین قدرت‌های کلان که روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا است. متاسفانه در اینجا به نظر من چیزی که موضوع جنجالی می‌سازه این است که قسمی که ما پیشتر عرض کردم، خود قراردادی قطر، قرارداد و با طالبان بخش مخفی و بخش علنی دارد. در بخش مخفی اگر شما متوجه باشین، تا پیش از عقد قرارداد یک نوی نوعی چین و روسیه با امریکا داشت، چون در تمام کنفرانس نماینده های خاص از آن در ارتباط افغانستان با آقای خلیزاد امنوا و امرا بده. در بخش مخفی در اینجا یک نوع آینده طالبان و یک نوع آلتی که طالبان باعث بلک واتر واره نیروی بلک واتر در آفتت هست و همچنان مسئله داعش، یعنی سل پاسدار در قرارداد مطرح نیست، دور آمد با طالبان و یک نوع بیرقاتی به بیرقای سیاه تبدیل شدن است. چینایی ها بسیار اساس هستند در ارتباط به خاطر سرمایه گذاری بسیار بزرگی که اینا در پاکستان کردن، حدود 67 میلیارد دلار سرمایه گذاری است و تمام سرمایه گذاری از اینا که در استقامت بندر گوال در بلوچستان صورت گرفته، اینا ارتباط بدارد که پایندی سیاسی افغانستان به چه شکل انکشف میکنند و همچنان نا از ناهی تحریک گروپ های افراطی اسلامی بسیار به تشویش هستند. چینایی ها باعث یک قدرت بزرگ اقتصادی بسیار علاقه زیاد در افغانستان، در مسائل اقتصادی افغانستان، مواجهه افغانستان هم داشته باشند. در این گوشه هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که متاسفانه در اینجا هم در زمین خود قرارداد بسیار بخشای مخشوش وجود دارد. مثلا در این قرارداد سر مسائل اقتصادی صحبت میشه و چنانچه چند روز پیش او شما هفته گذشته شاهد بودیم که مسئول اداره تشویق سرمایه گذاری ایالات متحده امریکا که مؤسسه بزرگ است، یک شخصیت کلان امریکا گفته میشه، اونا در قطر با آقای اینا سر آینده پروژه های اقتصادی در افغانستان صحبت کرد. ما باشناس وقتی به این تبر ما و شما ترکیز بکنیم، متوجه میشیم که در اینجا یک نوع دسیسی دیان است. چطور امکان داره که با ایالات متحده در حالی که در افغانستان دولت وجود داره، مؤسسات وجود داره، خودشان به فعل حضور دارن، اینا بیان با یک گروپ روسی طالبان در تا هنوز هم بان و رهبرانشان در بلک لیست ملل متحد قرار دارن و اینا هنوز هم از لحاظ تاریخ بنگلی باعث یک گروه شرارت پیشه و تروریستی هستن. تلاش همیست که اینا برن به طرف یک گروه سیاسی، اما اینا میان با یک نماینده کلانی از اینا سر آینده پروتای اقتصادی گفت میزنن. خود از این نشان دهنده امو مرموز بودن از این پروسه است و این باعث تحریک دیگران میشه و در اینجا متاسفانه قربانی اساسی باز هم افغانستان است که افغانستان در اینجا قربانی این کشمکشان جیوپولیتیک میشه و در اینجا نقطه ضعف افغانستان متاسفانه ای است. جناب آشنا که دولت افغانستان بنا به ضعف داخلی که دارد، بنا به این که ضعف حاکمیت قانون در افغانستان وجود دارد، دفت افغانستان استبعیز در پارتنر منطقه بیندلی تبدیل شود. در موجودیت دارد خواهجه، در موجودیت دولت با احساس میرن خلاف منافع ملی در برای همسایه میزن. تا زمانی که در افغانستان یک دفت مقتدر ملی نبیه که از منافع ایراست بکنه، باعث یک پارتنر با قدرت های منطقی و بیندلی در اینجا از منافع افغانستان صحبت کنه گرد بزن، متاسفانه یک نوع قدرت های بین یک مغنایم افغانستان، معادل افغانستان، منافع افغانستان در کشمکش قرار میده.
تشکر، وقت شما رو زد گرفتیم. میخواییم به عنوان سوال اخیر بپرسیم که تب و تلاش های انجمن ها و شخصیت های سیاسی در خارج از کشور همچنان عذاب و سازمان های مترکی و جامعه مدنی در داخل کشور در امی پروسه صلح چگون ارزیابی می کنند؟ در حالی که شورای همبستگی افغانای خارج از کشور با دیگر سازمان ها و شخصیت های سیاسی در رابطه با مذاکرات که در قطر جریان داره می خواهد میانجی باشه و یا نقش سوم داشته باشه و همچنان تپوتلاش داره که اردو طرف را به مسائل صلح و همچنان جلوی مداخلات خارجی را بگیرد. نقش این همه تپوتلاش های داخلی و خارجی را در رابطه با صلح در افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
جناب آشنا صاحب، در مجموع افغانا که در بیرون از افغانستان وجود دارند، مخصوصا در کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا، ایالات متحده، روسیه، اینا که خوشبختانه انجمنای فعال دارن، انجمنای اجتماعی، فرهنگی، انجمنای مهاجرین، اینا تمامشان میتونن نقش بسیار ارزنده را بازی بکنن. دیوار چین بین افغان بیرون و افغان داخل وجود ندارد. که در داخل افغانستان بسیاری کسا صحبت میکنن که دو پورتا و یک پاسپورتا، در واقعی قلاش های سیاسی و مافیایی است که میخواین بین افغان ها به عناوین مختلف اینا یک دیوار ایجاد بکنن. سوال بسر احساس ملی است، سوال بسر احساس افغانی و احساس انسانی است، و تا جایی که من بکنم خودبختانه در بیرون افغانستان همی احساس وطنی، احساس بد به مادر وطن، احساس بد به زادگان قوی وجود داره و بسیاری از اتحادیه ها، من جمله اتحادیه های تشکلات را که شما کردین در این راستا پیشگام هستن، و در با هم تا جایی که ما میبینیم در همی دنمارک که ما زندگی میکنیم، شورای افغانای دنمارک از با سابقه 20 سال انجمنای مختلف افغان ها هست، دنمارک فعال هستند، رادیوها دارند. افغان ها در مجموع کشورهای اروپایی چیز بسیار اساسی است که من همیشه پیشنهاد من خدمت دوستا هم افغانان عزیز مایی بوده، من جمله به میشورای هم بستگی شما دادم که وظیفه که ما در برابر خود قرار کوشش بکنیم که وظایف عملی باشه، وظایف را که ما میکنیم. مثلا در امی تای جاری بسیار ضرور است که ما مثلا از امی موضوع استقرار آتشبس، آتشبس دائمی و آتشبس سرتاسری باید امی صدار خود کل ما مشتیم در برابر امی توتهایی که از حکومت موقت، از حکومت شما ببینیم آشناس به تحصیلی این مذکر به قسم پیش میره کن روز پیش به نام یکی از افغانات ما در فیسبوک ها و در اینا منتشر میشود تا در تلویزیون ها صحبت شد که گفتیس آینده حکومت افغانستان است. اما هیچ کسی سوال نمی کنه که این چگونه مذاکرات است، چگونه نشته هست که هنوز آغاز نیافته، وقت رئیس حکومت موقت تعیین میشه. این خود از این یک درامی بسیار مذکر بناهن ما علیه امی جادی حکومت معقد از یک پروسی واقعی صلح بین دو طرف اصلی صلح. این مسئله بسیار مسئله دیدی و اساسی است که جنگ افغانستان فقط دو طرف اصلی دارد که امی طالبان و امی دولت افغانستان است، و این کسای دیگی بنام نیروی مقاومت و بنام نیروی دادی و بنام دیگر خدا میخواد مطرح بکنن، در واقع اینا میخواین از این پروسه باج بگیره به اساس بعض امتیاز و چراغ سبزی که آقای خلیزاد به نامه پاکستان یا یک کشور دیگه میخواین امتیاز گیری بکنن. مثلا ببینیم که یک تنظیم وقتی که در انتخابات نمیتونه که بیشتر از 300 رای ببره، امروز از نقل افغانستان قد میزنه به صورت مشخص. من میخواییم پروکراس مطلب بکنم مثلا جمعیت اسلامی افغانستان و اسلامی افغانستان، اینا ایجادگر تراژدی افغانستان و عامل تبایی کابل هستن، نه کابل به تلخاک تبدیل کرد. اما امروز ببینیم که رهبرانی از اینا اینا کاملا پروسی سلا را میخواین کنار بانن، میگن که ما جور بید امکان ندارد شما جور بید تا زمانی که به امو اصل نیروهای زی نفوذ یا نیرو خب نفوذ چه قسم شما محاسبه میکنین؟ بس خوب یک ترتیب در انتخابات ارزیابی میشه، در آرای مردم، در نظریات مردم، در انتخابات خوب این دو تنظیم و مجموع تنظیم ها رایشان 2% 3% نهایتش 4% زیاد نبوده، یعنی در واقع اعتماد مردم افغانستان ندارم. این سوالات اساسی است که ما باید در بیرون افغانستان با استفاده از این فضای آزادی بیان، امکاناتی که هست، همین رفتانه شما، امکاناتی که وجود داره، تلاش خود ما باید کوش کنیم متقرب باشه، نزدیک شود و در زیرش کارها و اهداف عملی اعتماد کنیم. مثل که من قبلنم خدمت شما مسخن حضرت مولانا را ذکر کردم که میگن وقت قلیل است و مقاصد کثیر، آنچه ضروری است بدان شغلیه. ما اهداف کلان اگر در برابر خود قرار بدیم، حالتی با او میگه که به اصطلاح امون گفت شاعر میشه، میگه تا تو از بغداد بیرق آوری در کلاته کش ندار کلاخ. سرنوشت افغانستان، مردم افغانستان حالتی بسیار خطرناک قرار دارد و ما امیدوار استم مخصوصا انجمن حقوق دانان افغانستان آماده هست، همکار هست، همصدا هست، همغگ هست با تمام نهادها افغانی در ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، با دانشمندان، با افغانان با که امن با باشه و صدای ما صدای مشترک باشه. و ما رئیس اسنخ صحبت خود اسنخ ما میخوایم تقدیر بکنم از کار امی اموطنان عزیز ما، دانشمندان گرامی، از کار خود شما، رادیوی شما، و میخوایم تقدیر بکنم، مراتب تقدیر خود عرض بکنم. امی مسائل به نحو از انا تقدیر خود دار تأثیر خود اکرامی مینلی کوشش کنیم که باستاب بکنیم. چطور جناب آشنا؟
بسیار زیاد تشکر جناب محترم میر عبدالواحد صداد، رئیس انجمن حقوق دانان اروپا، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم، برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر از شما.
تشکر، خداحافظ. درمون آوریدون کو پا داغونه کسی دا افغانستان دا مشهور لیکوال سیاسی او ادبی شخصیت ارواشاد پروفیسور رسول همین دا شپجن تلین سر برابر و چی زد دا کورنی او دوستانو تا تسلیت ویم او دا خدای بخشلی روح دی شاد او جنتون دی پنسیبی موجد د شخصیت او د دغه اورزی د منزول په خاطر مو په افغانستان کشي شاعر لیکوال ادبی شخصیت شاغلی استاد حبیب الله رفیع ته بلنه ورکړی ده چې د ارواشاد پروفیسور رسول امین د شخصیت په اړه خپلې پخوانی خاطرې ستاسو دوستانو سره شریک کړي. شاغلی استاد هم ده اوست ما سره ده کابل سخه تلیفون پا کرش دی. جنابی رفیع صاحب، تر هر سلام رئیز ما سلامونه و نیکی هیلی و منی دیر منه نه چیز مر بلنه مده مرکی ده پارو منه دیر ازیاد منه نه مهربانی مده جناب رفیع صاحب، تاسو د ډېر پخوا مودې په افغانستان کې او بیا په پېښور د پاکستان کې، اوس بیا هم په افغانستان کې د لیکوالانو، شاعرانو او ادبي شخصیتونو سره مو سروکار درلودی. چې یو د هغو څخه ارواښاد رسول امین و چې تاسو سره نږدې اړیکې درلودلې، د هغه د مړینې کالیزه و تېره ورځ، که چیرې د هغه د شخصیت او همدارنګه د هغه د و خاطرو څخه چې تاسو سره یې درلودلې زموږ اورېدونکو ته بیان کړي، ډېر مهرباني وي.
پوهنتون پیاوړی استاد و او ورسره ښه لیکوال و، ما ادبې لیکنې کولې، په روانشناسۍ لیکنې کولې، ډېر ښه خوږ او مجلسي سړی و، مجلسونه خوندور کول او ښکلي کول. په دې اساس یوه لویه ملي ادبي هستي وه، او چې په دې لاسه کېدل هغه خدمت یې وکړ، خصوصا د هجرت په دوران کې د افغانستان د لیکوالو ټولنه جوړه کړه، او هغه لیکوال چې د افغانستان هلته را مهاجر کړ، هغه به پرې راټول و، هغه به یې پالل، او د هغې د کار لپاره به یې زمینه برابروله د افغانستان په باب، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د لیکو په باب. په دې نشوي کې به لیکنې کېدلې، مقالې به خپرېدلې، د دې تر څنګ یې د کتابونو یوه لړۍ را شروع کړې وه چې واړه واړه کتابونه ولیکل، ګټور کتابونه به مثلا په افغانستان کې د عصري زده کړو تاریخچه، په افغانستان کې د ښځو زده کړې او فعالیتونه، د افغانستان فرهنګ، تاریخ، کې زیانونه، په افغانستان کې لویې جرګې او د هغو ارزښت او داسې نور. نو په دې اساس د هجرت په دوران کې د افغانستان د مهاجرو لپاره، د افغانستان د فرهنګ لپاره نه هېرېدونکی خدمت وکړ، او د هجرت کار یې وکړ. وروسته له هغې د کرزي صاحب په حکومت کې د پوهنې وزیر مقرر شو، د پوهنې چټکتیا او ګړندیتوب کې برخه واخیسته، نوي درسي کتابونه یې ماشومانو ته تیار کړل، زده کوونکو ته. نو په دې ترتیب د څه چې د لاسه کېدل هغه یې وکړل، د فرهنګ او د ادب او د افغانستان د ملي مسایلو په برخه کې ښه ځان ستړی کړ، او د مرګ تر وخته پورې، د مرګ تر وروستۍ سلګۍ پورې دی په کار بوخت.
استاد مننه، تاسو ویله چې د ارواښاد رسول امین سره مو زیات وخت هم د کابل په پوهنتون کې او په پاکستان کې تیر کړی دی، حتمی به د هغه څخه ډېرې خاطرې مولري، که چیرې همدا اوس کومه خاطره در یاد وي او ویې وایس ډېر به ښه سي.
نو ما تاسو ته وویل چې د خاطرې ډېرې زیاتې دي، خصوصا د ده مجلسونه ډېر خواږه مجلسونه وو. په دې مجلسونو کې دی خواږې او مزنده او په زړه پورې کیسې او فقایان ویلې، او د مجلس کې به چې ورسره کېناستلې لږ پرې مړېدلې. نو په دې اساس به ټولې دې ته خاطرې وي چې زموږ سره پاتې وي.
ډېره مننه استاد، تاسو هم په افغانستان کښې ادبي برخه کې ډېر ستر خدمتونه کړي دي، او همدا اوس هم په دغه کارونو کښې اخته یاستئ. که چیرې دا ووایه چې اوس په کومو ادبي کارونو باندې اخته یاستئ، او کوم کتابونه او آثار مو تر لاس لاندې دي؟
زه خو اوس د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کښې مشاور یم، ولته کار کوم، او په دې وختونو کښې ما ډېر واره یادښتونه پرې خپل ژوند کښې لیکلي دي، او ډېر کارونه مې شروع کړي وو چې سر ته نه دي رسېدلي. اوس مې شروع کړي هغه کتاب چاپ ته تللی، او بس کتاب یې ادبي ګرځېدلې. په دې کښې هغه مسایل راغلي دي چې هغه په کښې یا مشکلات یې په کښې یا غلطۍ په کښې شوي، په هغو باب مې څېړنې کړي. مثلا قدیدی و مقاله داده شده خوشحال خان خطف شاید فعل واده من دید مهم خبر رو تونس و قدید باب کما خواست فیرنه نوشوی ما یوش نیختلنی سندونه فایده کسی که در شاید که دو دلونگانش بقاردی هم دار از مثلا نجیب سربنده شوک و خلیل و مومن بکنی سبزای و ایتو قباره که محققین بلابیل نظری و نظری و بلاخره محتاج سنتون پیدا که چه ثابته که چه دنی مومن بی هم دار از این مقالی دیتا در دبی که رویگن پنامه ما تکتیب کریدی شب ساتن از ما یو دی مقالی و از ما دی چه پدی که بیشه دی قباره که چه کارو نشوی دی خوصم زاره در دبی که ایت مخصوب که دیده کرده سره کوتل دبرلیک د رباطک دبرلیک د خواط خوسپي دبرلیک او داسې نور او د ژبې په باب چې نور کارونه شوي مثلا هغه غونډې چې د ژبې د میریان غونډې چې پهخوندېخوندېداسې ندې مقالې هم چې د ژبې په باره کې یو شمېر معلومات یو شمېر نوې خبرې لري په دې بوخت یم زما پېژندان د پیشو یوه مجموعه د هغه راغوته کړي د شپاړسم روش په نامه هغه چاپ ته آماده ده زما ادبي لیکنې دي هغه مې راغونډې کړي نوم یې د یو شپې دی وچاو دی همداراز زما د یوریکونه یا سفرنامې دي چې هغه هم د سفر جاده
مننه په دغه لاره کښې نور هم بریالیتوبونه درته غواړو چې دا ټول اثار راووځي تاسو ویل د ژبې په اړه باندې نوې څېړنې سوي دي په دغه کښې کم مسایل شامل دي که په دغه باندې یو څه روړه باچو همدارنګه د ژبې د تاریخ په اړه چې په خاص ډول پښتو ژبه د څه وخت راپیدا شوې ده په دې اړه معلومات ستا پشتې کې ته
په دې برخه مې یوه مقاله ما لیکلې ده چې پښتو له کومه شوه څه وخت راونیسلې ده البته په دې کښې زړو آثارو ته لکه شروع هغه زاړه د بیلیکونه خصوصاً یا اسپورمه پیدا کړې ده چې هغه کښې د پښتو لغتونه پخوا استعمال شوي دي مثلا د زرغون کلمه په کښې راغلې د زرغون کلمه په کښې راغلې د ادم او هوا لپاره د خوږه او خوبه نومونه اخېستل شوي دي
دا د پښتو د ژبې تاریخ څومره سابقه لري اصلي د کوم ځای راپیدا شوې ده پر دغه باندې حتمې تاسې په دا مقاله کښې روړه اچولې ده
نو پښتو ژبه خو هغه د برخو پښتني پښتانه لومړی ځل هماغلته پیدا شوي دي او د پښتو ژبې ځینې لغتونه په ویدي سرودونو کښې شته د پښتنو قومونه د قبیلې هغه وخت یاده شوي دي مثلا څلور څلور نیم زره کاله وړاندې د یوسفزیو نوم په دې کتابو کښې شته د هسپنزي په نامه د اتریدیو نوم د تاریخي په نامه د دریچ نوم د دریسایا په نامه د یردغو نوم د یردقا په نامه دا قومونه راپیدا شوي خیلونه د ددوی نومونه سرورو په دې کتابونو کښې راغلي دي او بلاخره نیکه نیکنه پخې ته را رسېږو تکیدونی دی مثلا دی ستون پا دادنید که دی پکتون لغتی نشتا چه دوانین گرکان عمر لیدی دی سره قوتن پا دادنید که پکتون لغتی نشتا چه دوان گرکان عمر لیدی در واقع تکتی دایی که غان دور گرکان عمر لیدی یو دی گرکان مختی دی برگان تکتی دایی که پکتون لغتی نراهی لیدی درست نکلی کتابون را پیدا شدی دیو پختو لپاره
منظم کار شوی دی مسائل خبرې مننه استاد تاسو اول چې دا شعر په اړه کم کتاب لیکلی دی په دغه کتاب کې کم شعرونه تاسو راټول کړی دي په دغه مرور اوس
په دې کتاب کې ما د شعر سوابقو مثلا د پختو د لنډۍ په لرغونتوب چې دا چې لنډۍ شته چې هغه تقریبا زرګونه کاله عمر لري لکه دا یوه لنډۍ ده چې پختو پو پیدا کنی ده چه آسمان شپوه سر و عراخیجه یار مدیدن لو کهی بطی میدینه بلنده دایوانی چه ده در وقتی نده چه آریایان و ده شما بوکی ده شپی ده شپوه پراناکی لو کول و بیا بیدهون شیره ایستن و شراب بطی جورهن در وقت ده همدار از یه بل لنده ما پیدا کرده چه بازیگره ای دی شیری مکره تا بده ناف شیری کری اشتیا بشینه بعدی او دی المرد ماندنی لدهوی سرانه نری دی المرد ماندن که اخیده و چه کنه چه المرد میگی بده وقت چه سره هر شوال که این خدای قبلوی همدار چه نیری تاریخی لنده مثلا دی سلطان محمود وقتی لنده ده چه د شاه محمود لښکرې راغلې زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه په دې ترتیب یوه سلسله نور زاړه اسناد و پار مهال چې د پښتو د میندې د سندرو اقتدامات د ماشومانو د سندرو اقتدامات د پښتو په لرغونو قصیدو په دې مسایلو خبرې پکې شوې دي
مننه استاد ستاسو شعرونه ډیر خواږه شعرونه دي کم دا اوس کم شعر هم در سره وي زموږ اوریدونکو ته ډالۍ کړي ډیر به خوشاله شو
داسې شعر راواو خدمت ته کتاب مخې ته وم دا به در
ووایم هم مهرباني
هیڅ څه زما د ژوند کیسه ده دغه کیسه زما د ژوند کیسه ده قانون نشینو ما غره مالی مشینو ما ملنگ وی خلق خوصا زما تشوان کسی ساده او که تنده گل بکلی تنده مرینشی دیار خوصا که تنده گل بکلی تنده مرینشی دیار خوصا زما تشوان کسی ساده ویمنگی وایم بیا بکلیم دا تلوصا زما د ژوند کیسه ده له حادثې زرفي نه ویرېږم له حادثې زرفي نه ویرېږم چې حماسه زما د ژوند کیسه ده
ډېر مننه ډېر خوږ شعر و ډېر په زړه پورې شعر و د افغانستان د علوم د اکاډمۍ سلاکار شاعر لیکوال ادبي او سیاسي شخصیت ښاغلي استاد حبیب الله رفیع ستاسو د خبرو معلومات هم دارنګه د شعر د ډالۍ نمو ډېر زیات مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه خدای په امان هموطنان عزیز ما در برنامه خاصی که به خاطر کرونا یا کووید 19 ترتیب شده مطالب جالب برای شما تقدیم میکنیم اول توجه شما را به یک اطلاعی حکومت ویکتوریا یا وزارت صحت عامه ویکتوریا جلب میکنیم از شما خواسته می شود که به شستن دست های ادامه داده تا از مریضی دور بمانید. لطفا توصیه زیر را دنبال کنید. دولت استرالیا تمام احتیاط ها را به منظور اطمینان سلامتی جامعه پرامون شوی ویروس کرونا انجام می دهد و شما می توانید اقدامات را در این سایت ملاحظه کنید www.health.gov.au. اگر بعد از خارج شدن از انزوا یا قرنطین مریض شدیم باید چی کار کنیم؟ با اینکه کووید 19 باعث نگرانی است، مهم است به خاطر داشته باشید که پیشتر افرادی که علائمی مانند تب، سرفا، گلوندار و خستگی دارند با احتمال پیشتر دچار سرماخوردگی یا سایر بیماری های تنفسی شدند. اگر به زودی پس از انزوا و دچار این علائم شدید، از شما خواسته می شود که به دکتر خود مراجعه کنید. دکتر شما قادر خواهد بود که با شما در جهت بهتر شدن توصیه نماید و شاید شما را برای تعدادی از بیماری های تنفسی از جمله ویروس کرونا آزمایش کنند. ما چگونه می توانیم از شیوع کووید 19 جلوگیری کنیم؟ با کار بردن روش های سیاحتی، شستن دست، سرفه، عطسا بهترین رای مقابله با پیشتر ویروس هاست. شما باید دستای خود را مرتب با آب و صابون قبل و بعد از خوردن غذا بشویید. سرفه و عطسای خود را بپوشانید. دستمال های کاغذی را دور بندازید. اگر حالتتان خوب نیست، از تماس با دیگران پرهیز کنید. 1.5 متر از دیگران فاصله بگیرید. خدمات حمایتی. دوران قرنطینه می تواند استرس باشد و ممکن است شما را نگران کند. تعداد خدمات حمایتی از جمله صحبت با متخصصین، دکتران و مشاورین. شما می توانید با وبسایت www.health2health.gov.au استفاده نمایید. این وبسایت مفید همچنان دارای برنامه های و گردمه های آنلاین از جمله از منابع اطلاعاتی دیجیتال می باشد. همدارنگ اوست کرونا دا ویروس دا شه پیجندنی یا همدارنگ دا دقیق مرزی شده جلوگیری پخاطر ستاسو پاملرن را گرزو د یشمه ډاکټرانو و مشورو ته چې په دغه هره ورکړی دي.
دوستان عزیز سلام عرض می کنم. من دکتر آرش اعلایی هستم. میخوام در خدمتتون باشم و با شما چند کلمه صحبت کنم در رابطه با کووید 19، شناخت بیماری، راه‌های انتقالش و سوال‌هایی که به نظر میرسه در جامعه وجود داره در ارتباط با این بیماری نوپدید. من اینجا یه نکته‌ای هم باید عرض کنم خدمتتون که چرا ما کووید 19 نام نهاده شد این بیماری؟ به این خاطر که در گذشته همگیری های بزرگی داشتیم، مثلا آنفولانزای اسپانیایی می گفتن یا هر بیماری رو نسبت به مکانی که اولین گزارش ها می شد شناخته می شد. ولی متوجه شدن وقتی که نامگذاری ها بر اساس مکان یا یک منطقه جمعیتی صورت می گیره، باعث تبعیض یا باعث انگ اجتماعی برای افراد اون کشور یا آن محل می شود. یعنی وقتی که می گفتن که آنفولانزای اسپانیایی باعث مرگ و میر اینقدر میلیون آدم در دنیا شد، همه با یک نگاه بدبینی نسبت به اسپانیایی ها داشتن نگاه می کردن. به این خاطر در دستورالعملی که به وجود آمد به این نتیجه رسیدن که بیماری ها را به نام آن ناحیه یا آن مکان یا آن جمعیتی که شناخته میشه یا کشف میشه نگذارن بیماری ده و بیان از اسمهایی که به صورت خونسا هست استفاده کنن. به این خاطر که کووید 19 نشان دهنده کو از کرونا ویروس، وی یعنی ویروس و آی دی یعنی انفکشن، عفونت، بیماری عفونی. و چون در سال 2019 این بیماری به وجود آمد، پسفند 19 داره براش. که ما بیماری رو شناختیم، راه انتقال شناختیم، ببینیم وقتی که ویروس وارد بدن میشه ما تشخیص بدیم این بیماری. ویروس وقتی وارد بدن میشه در روزهای اول، چند روز اول شروع میکنه به تکثیر. در مرحله اول تکثیر ما نمیتوانیم ویروس رو تشخیص بدیم در بدن. چرا؟ چون یک، تعداد و دو، بدن واکنشی نشان نداده، به عنوان یک مهاجم تازه است، هنوز شناختی ازش نداره. به این خاطر در چند روز اول بیماری به هیچ عنوان قابل شناخت نیست، علامت نداره، تست های تشخیصی هم قابل تشخیص نیست. بعد از چند روز که ویروس به یک حد نصابی رسید، تکثیر کرد، آن موقع از روش PCR پلیمراز چین ریاکشن که میاد واکنش ها رو نسبت به اون زنجیره RNA ویروس مشخص میکنه و کدگذاری میکنه، بیماری رو میشناسن. یعنی اینکه این روش آزمایشگاهی خود ویروس را شناسایی میکنه، منتها باید تعداد ویروس به اندازه‌ای باشه که قابل شناسایی با اون دستگاه باشه. پس بعد از چند روز اولیه که فرد هیچ علامتی نداره و ویروس داره تکثیر میشه، وقتی که تعداد ویروس به حد قابل قبول رسید، از نمونه برداری میکنه از انتهای بینی یا حلق که به ترشحات دهانی و ششی با ویروس آلوده شده، اون موقع در دستگاه نگاه میکنن و میبینن که فرد ویروس کووید 19 گرفته یا نه. این یک روش. همونطوری که عرض کردم، بعد از اینکه مرحله تکثیر زیاد ویروس انجام میشه، در 30 تا 50% هیچ گونه علامتی نخواهیم داشت. در باقی افراد میتواند علامت به وجود بیاد. علامت ها شامل سرفه خشک به خاطر حرکت ویروس و واکنش بدن، تب پیدا میکنه فرد، و به خاطر ارگان یا عضو هدفی که همون ریه ها یا شش باشه، دیسترس تنفسی میتواند اجرا بشه با کم شدن عمق تنفس و افزایش تعداد تنفس. بعد از اینکه ویروس شروع کرد به تکثیر زیاد، اون موقع است که بدن سیستم ایمنیش واکنش نشان میده. سیستم ایمنی بدن طوری هست که برای هر میکروارگانیسم مهاجم به صورت اختصاصی واکنش نشان میده. پس بدن اول ویروس مهاجمی که ویروس نو هست رو میشناسه و بعد شروع میکنه به واکنش نشان دادن. از میکانیزم های مختلفی بدن استفاده میکنه که در مقابل این ویروس مهاجم دفاع کنه. یکی از اون میکانیزم ها ترشح آنتیبادی هست که به دو صورت IgG و IgM، دو نمود آنتیبادی صورت میگیره. ایمونوگلوبولین ها، این دو نمود ایمونوگلوبولین اختصاصا برای ویروس کووید میتواند در بدن ترشح شود و از همین ایمونوگلوبولین ها یا آنتیبادی میشود تشخیص داد که فرد مبتلا شده به کووید. منتها در زمانی می شود آنتیبادی ها یا ایمونوگلوبولین ها را سنجید که مقدار دفاع بدن زیاد شده باشه، یعنی این ایمونوگلوبولین ها در بدن به اندازه‌ای رسیده باشه که بشود از نمونه خونی که از فرد گرفته میشه تشخیص داد. پس این دیرتر انجام میشه، دیرتر از تشخیص مستقیم ویروس. پس روش اول تشخیص شناسایی خود ویروسه، با زمانی دیرتر که واکنش بدن نسبت به ویروس از طریق ترشح ایمونوگلوبولین ها یا آنتیبادی صورت میگیره، دیرتر صورت میگیره که به صورت اختصاصیه. برای ایمونوگلوبولین ها، برای بعضی از بیماری ها مثلا مثل HIV یا هپاتیت، تست های سریع یا رپید وجود داره که یک قطره خون روی کیت میذارن و بعد از 15 دقیقه تشخیص میدن. خیلی دانشمندها دارن کار میکنن که این کیت های تشخیصی برای کووید 19 هم به بازار بیاد، یا اینکه از طریق الایزا، یک روش آزمایشگاهی است که میتونن سطح آنتیبادی اختصاصی رو بسنجن. ما میدانیم شناخت های ما، دانش ما از کووید 19 خیلی خیلی کمتر از ناشناخته ها و نمیدانم های مرتبط با کووید 19 هست، چه برای دانشمندان در سراسر دنیا و چه برای جامعه. پس هر روز اگر از صبح که برمیخیزیم تا شام که میخوابیم، دانشمندان دارن تحقیقات جدیدی میکنن و به بازار میاد و به کسب علم بشری کمک میکنه. صحبتهای من شاید یک ماه دیگه به خاطر یافته های جدید نیاز داشته باشه به روز بشه. پس من هرچی داده هست نسبت به علم بنده تا امروز هست. روش های آزمایشگاهی همونجوری که گفتم تا به امروز بر اساس تشخیص از طریق PCR و از طریق آنتیبادی ها، اختصاصا ایمونوگلوبولین G و M هست. ولی مشکلی که وجود داره اینه که هر دو تست میتواند خطای آزمایشگاهی داشته باشد و تست آنتیبادی ها چون هنوز در مرحله های اولیه آزمایشگاهی است، اختصاصی بودنش حدود 30-50% بیشتر نبوده، در بعضی مطالعات در بعضی نوکیتا تا 70%. پس نیاز هست که کار بشه از لحاظ تحقیقات بیشتر برای اینکه اختصاصاً نتیجه بهتری بده. این چی رو به ما میخواد نشان بده؟ این به ما میخواد نشان بده که افرادی که تست میشن ولی در معرض تماس افراد با کووید بودن، نیاز هست حتما دو بار تست بشن با فاصله زمانی. چرا؟ چون احتمال داره که در بار اول تعداد ویروس یا کم باشه یا سطح آنتیبادی یا دفاع بدن کم باشه و در اون موقع تست به ما نشان بده بیمار نیست فرد، ولی 1-2 هفته بعد تست نشان بده که فرد بیماره. پس برای اینکه قطعاً فرد بخواد بفهمه که ویروس داره یا نداره، با توجه به دسترسی به تست در امروز، اگر در تماس با فرد بیمار بوده دوبار باید با فاصله زمانی تست انجام بده. آیا نیاز هست که همه افراد برن تست انجام بدن؟ تا امروز توصیه نمیشه برای همه افراد تست انجام بدن، چه بیمار باشن چه نباشن. چرا این توصیه نمیشه؟ به خاطر اینکه 85% افرادی که مبتلا به کووید 19 میشوند بدون نیاز به هیچ گونه اقدام درمانی یا پزشکی خوب میشن، یا علامت پیدا نمی کنن یا علامت های خفیفی پیدا می کنن و خوب میشن بدون نیاز به بدون نیاز درمانی و بدون نیاز بستری شدن در بیمارستان. پس هیچ نیازی نیست که دوستان عزیزی که صدای من میشنوند و این فیلم را نگاه میکنند نگران باشند برای هجوم بردن به تست، چون میشنویم ما که تست ها در بخش های مختلف با قیمت های مختلف با دسترسی های سخت در ایران یا در سایر کشورها وجود داره. نیاز نیست همه جمعیت انجام بدن. کسانی نیاز هست انجام بدن که 1. اگر علامت های بالینی اونها، یعنی اینکه شدت تنفس زیاد، یعنی اینکه دیسترس تنفسی داشته باشن، یعنی تعداد تنفس اونها زیاد و تنفس اونها کوتاه شده، 2. تب دارن، تب بالا، و 3. در کنار این دو موضوع سرفه خشک دارن. یعنی اگر این سه علامت رو دارن اون موقع باید تحت نظر باشن. اگر تحت نظر هستن و دیسترس تنفسی، یعنی تعداد تنفس خیلی بالا رفت و یا کوتاه شدن تنفس باعث مشکلات نفس کشیدن شد و یا حرارت بدن بالای 40 درجه رفت یا سرفه‌های خشک خیلی زیاد شد، اون موقع باید مراجعه کنند برای انجام تست و رسیدن اقدام در دسترس قرار گرفتن اقدامات درمانی و بیمارستان. اگر این علامت‌ها رو به صورت خفیف دارن، بهتر اینه که نیازی نیست که حتما بدانن ویروس کووید 19، بیماری کووید 19 دارن یا ندارن. هر جایی هستن خودشان قرنطینه کنن. قرنطینه کردن یعنی این که فرد تماسش با سایر افراد قطع کنه، سعی کنه در یک اتاق جداگانه زندگی کنه، سعی کنه در اون اتاق تهویه هوا صورت بگیره از بیرون نه با سایر اتاقها، و حتما ماسک بزنه، حتما دست هاش دستکش بذاره یا شستشوی زیاد بده، افرادی هم که باش در تماسن حتما دستکش بذارن و ماسک بذارن. 2 تا 3 هفته این فرد در این حالت بمانه، اگر علامت هاش تشدید یافت اون موقع است که نیاز هست بره تست کنه و به بیمارستان بره. اگر علامت هاش تشدید نیافت بمانه در خانه و هیچ اقدامی انجام نده، آب زیاد بخوره، غذای نرمالی که داره بخوره. سوالهایی هست که آیا ما این غذا رو بخوریم اون غذا رو بخوریم، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ ثابت نشده که کدام نمود غذا یا کدام نوع میوه تأثیر بهتری داشته باشه، همون غذایی که همیشه میخوریم بخورین نوش جان. پس اقدام لازمه. اگر افراد علامتهاشون شدید میشه، مشکل تنفسی پیدا میکنن، حرارت بدنشان، تبشان زیاد میشه و سرفه خشکشان زیاد میشه، اون موقع باید برن برای انجام تست. و وقتی که تست انجام میشه باز اینها در بیمارستان به 2 گروه تقسیم میشن. اونهایی که نیاز به مراقبت‌های پیشرفته دارن باید برن بستری بشن در ICU یا مراقبت‌های ویژه، و اونهایی که تحت نظرن با دادن داروها، داروهایی که کمک کنه به پیشگیری از رفتن به حالت فوق حاد، فرد در وضعیتی قرار میگیرن که فوت در این بین افراد این گروه کم کنن. آیا ما داروی اختصاصی برای کووید 19 داریم؟ تا امروز داروی اختصاصی وجود نداره. پس چرا ما میگیم این افراد میبرن در بیمارستان و دارو میدن؟ ببینید، مطالعات مختلفی داره در دنیا صورت میگیره. همونطوری که عرض کردم، ماهیت ویروس که عامل بیماری کاملا شناخته شده ویروسی است از دسته کپسول داروها و با زنجیره RNA، مشابه ویروسی است مانند ویروس HIV، مشابه ویروسی است مانند ویروس بیماری ایبولا، مشابه ویروسی است مانند آنفلانزا. برای بیماری HIV و برای بیماری ایبولا، برای بیماری آنفلانزا داروهایی به دست آمد که بتواند تعداد ویروس را کم کنه. پس وقتی که فردی که کووید 19 داره میره که بستری بشه و ما نمیخوایم به سمتی که خیلی شدید هست و خطر مرگ داره وارد بشه، اون موقع است که پزشکان توصیه به درمانهایی میکنن که آزمایش خودشان پس داده نسبت به بیماریهای مشابه، ولی این داروها 100% تایید نشده برای بیماری کووید، ولی در مطالعات کوچکی که انجام شده باعث شده که تعداد ویروس و نظر فرد بره به سمت اون سندروم فوق حاد تنفسی. و متاسفانه برای کسانی که میرن به طرف سندروم فوق حاد تنفسی امکانات درمانی خیلی 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 کمه.
بس که می ترسم از جدایی‌ها، بس که می ترسم از جدایی‌ها، می گریزم زی آشنایی‌ها، می گریزم زی آشنایی‌ها، بس که می ترسم از جدایی‌ها. Ta-da! اگر نور روشن سهر میں گریزم ز روشن میں گریزم ز روشن روشنا میں گریزم روشنا بس کہ میں تر سمجھ جدا Yeah.